السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه تر لسو بجو دوام کوي. خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې طالبان له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو له تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او نورې تروریستي ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څیړنې کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او پرون خپور شو، ویلي طالبانو د دوهې د موافقې له مخې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور له مخې تروریستي ډلې له دې فرصت څخه ښه ګټه اخلي، نو ځکه په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې رد کړي او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روتزا اوتونبای والله قوله خبر ورکوي چې نوموړي وایي ملګرو ملتونو له چین او هند څخه له افغان کروندګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پور کړی راغلی دی چې میرمن اوتونبایوا د ریاست الوزرا له سرپرست او مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په نن سهارنۍ کتنه کې ویلي چې د سټلایټ له لارې د ملګرو ملتونو معلومات ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی. د نوموړي له قوله دا هم ویل شوي دي چې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت اقدامات مثبت بللي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې ویلي دا له وخته مخکې ده چې د مخدرو موادو په مخنیوي کې د طالبانو د لوی مشر د فرمان پر اغیزو خبرې وشي، خو راپور زیاتوي چې د طالبانو ځینې مهم غړي لا هم د مخدرو موادو په تولید او قاچاق کې لاس لري. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې پر وړاندې د دې هیواد ځوابي عملیات روان دي. ولادیمیر زلنسکي نن په کیف کې د کاناډا له صدر اعظم جستین ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې، خو دا جزئیات ورنکړل چې د عملیات په کوم پړاو کې دي. لکه غلی زلنسکي څخه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پرونیو څرګندونو په اړه چې ویل اوکراینی ځواکونو خپل ځوابي عملیات پیل کړی دی پښتنه وشوه. د په جواب کې د اوکراین د پاوز د جګپړو منصبدارانو نمونه قطار کړل او ویل چې دوی ټول په مثبت وضعیت کې دي، او په مسکا سره زیاته کړه چې دا پیغام پوتین ته ورسوي. ترودو نن سهار په ناڅاپي سفر کیف ته رسیدو سره سم له اوکراین سره د 1500 میلیون کاناډایي ډالرو مرسته اعلان کړه او ویل کاناډا به د اوکراین لپاره د اف شپارس جنگي جټ الوتکو د پیلوټانو د روزنې په نړیوال پروګرام کې هم برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن راتلونکي اونۍ چین ته ځي. دا سفر چې په فبروري میاشت کې پلان شوی و وروسته له هغه وځنډې چې د چین یو مشکوک کشفي بالون د امریکا پر فضا ولیدل شو او بیا امریکا وویشت. وروسته له دې چې په 2013 کال کې بلینکن د مایک پومپیو پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شو، دا چین ته د هغه لومړی سفر دی. ځینو امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي ښودل شوي ویلي چې ښاغلی بلینکن به د جون په 13مه پیکینګ ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په نومبر میاشت کې له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره په کتنه کې موافقه کړې وه چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکېچ د کمولو لپاره به هڅې کوي. پیکینګ ته د بلینکن سفر هم د همدې موافقې یوه برخه وه. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د اتلولیو په ترڅ کې له کوربه قرغزستان سره خپل لومړی لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9 بجو پیل شوه او پایله تر اوسه چې د لوبې وروستۍ شیبې دي 0-0 ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان لوبډله په بی ګروپ کې سیالي کوي. ملي لوبډلې له څو اونیو راهیسې په کابل او سعودي عربستان کې د دې سیالیو لپاره تمرینات کړی دي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په پاتې برخه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. راپورونو کې به واورئ چې امنیت شورا وایي طالبانو د نویمې لسیزې په څیر د یوه قوم په محوریت حکومت جوړ کړی. راپور زیاتوي چې طالبان لا هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې پالي.
د داعش بطلبانی په ډېرو بد تصمیم په خام نیولی اوس هم شته او نورې ډلې ټپلو ته هم اجازه نه ورکوي.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې ښایي د سګنی کال تر پایه د افغانستان په ګډون په 22 هیوادونو کې د خوړو خوندیتوب نور هم زیانمن شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسي ځواکونو نن سهار د لسګونه ډرونونو په وسیله پر اوکراین برید وکړ. په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو.
پیاز او ترشک ټول رسیدلی پاخه دی. پیاز ملا شروع کړی نن دی خو سږکال خدای پاک دی وکړي چې تاسو دا زموږ ژختر چا ورسوي او دغه د ایران پیاز بند کوي بند کوي وروره.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبې د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او قاب پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې نوې راپور خایي چې طالبانو لال قاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دی پرې کړې. راپور کې چې تازه خبر شوې راغلي دي چې طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوه له تړون سره سم خپل ژمنه نه دی عملی کړی. په راپور کې همدارس د طالبانو حکومت په قومي استبدادي او حذفي سیاست تورن شوی دی. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خودلی. د راپور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په نوي راپور کې ویلي طالبان لال قاعده او د پاکستانی طالبانو ټي ټي پي سره پیاوړي اړیکې لري او ترخوا یو شمیر نورې ترهګر ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. له دې وړاندې بیا د طالبانو حکومت له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې رد کړي او دوی هم ویلي اجازه به ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ست وکارول شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې د راپور د جون په 15مه د امنیت شورا په ویپاڼه خپور شوه. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د ړنګ شوی جمهوریت نظام سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د راپور 13 ورځ خپور شوه. په دې راپور کې راغلي طالبانو د دوهې د هوکړې لمخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د راپور پر بنسټ ترهګر ډلې له دې فرصت څخه ګټه اخلي او له همدې عمله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د امنیت شورا پر راپور کې راغلي داسې نښې نښانېشته چې خی القاعده خپله عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي پي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی او تر خوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. له دې وړاندې پاکستان هم ادعا کړې و چې تحریک طالبان پاکستان د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې پر راپور کې دا ادعا هم شوې چې د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څیر استبدادي پښتون محور او حزبي سیاست ته مخه کړې. په دې راپور کې د طالبانو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوی خو زیاتوي ورځ تر بلې د طالبانو د مشر واک ډیریږي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ د طالبانو مشر ملا هیبت الله د خپلو پالیسیو د عملي کېدو لپاره د بهرنیو فشارونو پر وړاندې مقاومت کړي او تر خوای هیڅ داسې نښه نشته چې وخی چې کابل میشت طالب مشران دي د دې پالیسیو په بدلون کې اغیز ولري. خو طالبانو بیا له دې وړاندې د خپلو مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړي. مګر په ځلونو د دوی د چارواکو ترمنځ د نجونو د زده کړو په حکومت کې د نورو لوریو مشارکت په اړه اختلافي نظریات اوریدل شوي دي. په دې راپور کې له نشي موادو سره د مبارزې اړوند یادونه هم شوي چې د طالبانو یو شمېر مشران د کوکنارو په کښت او قاچاق کې لاس لري او دا هم له وخته مخکې ده چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د بندیز په اړه د فرمان د عملي کېدو د اغیزو په اړه قضاوت وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د نشي موادو بیا لوړه شوې. د طالبانو مشر تیر کال د کوکنارو او نشي توکو کښت او قاچاق منع اعلان کړل خو راپورونه ښیي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا هم کوکنار کرل شوي دي. هغه چې طالب چارواکي وایي دوی د لمنځه وړلو لپاره کمپاین کوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي ضیا احمد تکل تیر اونۍ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې دا کړی و چې د دوی د مشر د فرمان لمخې د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې صفر شوی. په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. نوموړي لیکلی و چې هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشې توکو پاک افغانستان کې ګټې لري. خو د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د ښاغلي ویست سرګندونې د شرم وړ او خورا گمراه کوونکي بللې وي. مایکل مکال په خپل ټویټر لیکلی وو، طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې اعدامونه کوي، امریکایان یرغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تطبیق د څارنې او څیړنې د کمیټې د راپور جزئیات مو اوریدل چې وای طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پریښي او همداراز د طالبانو حکومت یې په قومي استبدادي او حذفي سیاست تورن کړی دی. محمد خاطر پردیس د دې راپور په اړه د نړیوالو چارو له کتونکي عبیدالله برهاني سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنې دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور څومره جدي او مهم دی.
اوسنی راپور داسې ښیي چې دوی اړیکې لري، یعنې دا اړیکې څنګه سړی اداره کولی شي، تعریفې کولی شي، یعنې څه معنا ورکوي. فکر کوم دا طرف خپل تعریف دی، خو که چېرته داسې وویو چې راپور آیا څومره دقیق دی که نه دی، ځکه چې د ملګرو ملتو اوسنی وخت او شرایطو کې د دوی هغه مسلکي روزل شوي کسان هلته په افغانستان کې نه لري. د ملګرو ملتو د پالیسیو او د ځینو مسایلو په اړوند باندې طالبان هم متشدد یا هغه متشدده کړی چې هیڅ نوه نړیوالو لوایحو سره سر نه یا ځان نه عیاروي. نو دا هغه څه دي چې دوی غواړي چې په دې شکل باندې یو سیاسي فشار په دوی باندې وارد کړي، دا هم کېدلی شي. خو یو شی باید واضح کړی شي چې د اوسني حالاتو شرایطو کې واضح نه چې باید افغانستان یوازې د اندېښنو مسله ده. تر حقیقي زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه که چېرته تعامل لار خپله کړي، د داسې ډلو ټپلو چې ترهګرۍ یا د امنیت ستونزې یا ګواښ لپاره وي، نو که په ګډه یو ستراتیژي باندې کار وکړی شي.
برهاني صاحب، طالبان ولې له دغه ډلو سره خپلې اړیکې نشي پرې کولی؟
دا په ځای سوال دی. د طالبانو په عمومي لحاظ باندې خدا وایي چې موږ اړیکې سپری کړی دی او د هیڅ ډلې ټپلې سره موږ چاته اجازه نه ورکوو. اما د القاعدی په هکله باندې ژبه داسې غوڅه نشته، تقریبا یا په اصطلاح باندې ګونګه ده. اما د داعش په هکله باندې خو یې ډېر غوڅ تصمیم پخوا نیولی اوس هم شته او نورې ډلې ټپلو ته هم اجازه نه ورکوي. دا تورونه چې په دوی لګول کېږي، اما د اخري د ظواهري په مرګ باندې چې هغوی تر اوسه پورې دا نه مني او یا تر اوسه پورې کوم تحقیقات دا هم نه دي ظاهره کړي چې دا هلته وژل شوی دی. اما د نړیوالې ټولنې غوڅه ملامتیا په دوی باندې په دې هکله باندې شته دی.
برهاني صاحب، که طالبانو اړیکې له وسلوالو ډلو سره د تیر په څیر همداسې پاتې وي، څه فکر کوئ نړۍ به په دې برخه کې کومو اقداماتو ته مخه کړي؟
په دې کې شک نشته چې کاساسي د دې مسلې عمومي شکل باندې د اندېښنو د امنیتي اندېښنو په اساس سره واخلي. دلته د نړیوالو اندېښنې امنیتي شته او په دې دوه کلو کې ونشو کولی چې د طالبانو د نړیوالو امنیتي اندېښنو ته ځواب ووایي. زما په اند باندې قصور په دواړو طرفو کې دی، یا نیمګړتیا په دواړو طرفو کې ده. یو خو دا ده چې تورونه دي او هغوی فرضاً ردوي، اما د حل په اړوند باندې کومه خاصه ستراتیژیک نه لیدلی، ستراتیژي زه نه ګورم. په دې اساس باندې که رښتیا هم نړیواله ټولنه جدي اوسېږي د داسې مسلو په اړوند باندې چې افغانستان بیا یو ځلې د ترهګرۍ ځاله ونه ګرځېږي او د نړۍ لپاره رښتیا هم یو د ګواښ مصدر نه اوسېږي، نو د دې بهترینه لاره خو اصلا دا ده چې د تعامل لاره یا ډیپلوماتیک هڅې په افغانستان کې ګړندۍ کړی شي.
د نړیوالو سیاسي چارو کتونکي او عبیدالله برهاني و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي رادیو خبرونه او ریښتقدر منوریدونکو ورزو نړیوالو مسایلو ته له غوروسته نور د افغانستان اړوند مطالب هم لرو. روسي ځواکونو نن سهار وختي د لاسګونه ډرون الوتکو په مرسته پر اوکراین برید وکړ. راپورونه وایي چې مسکو غواړي د اوکراین د تهاجمي حمله مخه ونیسي. په ډیر تفصيل احمد شبر راکوي.
روسی څوکونو هم پر ډرون حمله کړی او همدې اوکران بیلابیلې سیمې نن سهار په توغندو وشتلې دي. په پلازمینه کیف کې چارواکي وایي چې د تورې بهرې پر غاړه په اودیسا ښار کې درې ملکان وشل شوي او په مرکزی پولتا سیمه کې روسی څوکونو یو پوځي هوایي ډګر په نقشه کړی دی. د پریډونو د چارواکو په وینا یو نه وشت کلن په خارکیف کې هم وشلې دي. روټرز اژانسلی کې چې اوکران پراخو تهاجمي پریډونو ته چمتو شوی دی چې له دې عمله روسی حمله زیاتې کړې دي. د اوکران هوایي ځواکونه وایي چې روسي د اتو توغندیو او 15 ډرون الوتکو په مرسته د حمله کړې دي چې له دې ډلې شتل بي پيلوټ الوتکې دوی وشتلې او غورځولې دي. همدارس دوه کروس توغندي په هوا کې لمن سوړې دي. په اوډیسا کې د اوکران د پوز ویانده ناتالیا هومینوکوي چې یو ډرون الوتکه له وشتلو وروسته پر یو لوړې ودانۍ لوېدلې ده چې هلته اور بل شوی دی. اوکراني پوځیانو د دې پیښې تصویرونه خپره کړې دي چې اطفایا د دې ودانۍ اور وشني. په دې ودانۍ کې خلک اوسېدل. د هومینوک په وینا په دې پیښه کې لشتر لشه درې ملکان وشل شوي او و بشنور د درې ماشومان په ګډون ټپیان شوي دي. اوکراني چارواکي وایي روسي د پولتاوا په سیمه کې په بي پيلوټ الوتکو او بالستیک او کروز توغندیو د میر هارود په پوځي هوایي ډګر کې یو شمېر تاسیسات او تجهیزات زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
سمونګ راګله ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغان تخلید ائتلاف یا افغان ایواک په نوم ټولنې سره به خپل تړون بیا تمدید کړي. افغان ایواک تر 200 لزیاتو سازمانونو جوړ یو ائتلاف دی چې د امریکا له حکومت سره په ګډه د افغانانو د ایستلو د هڅو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري او لهم په درېمو هیوادونو کې میشت دي د خپلو کیسونو د چارو له ټکنۍ کېدو څخه شکایت کوي. په دې اړه جزئیات خاطر پردیس را کوي.
یو شمیر افغانان چې د متحده ایالاتو د ځانګړي مهاجرت ویزې ایسایوی پی 1 او پی 2 کیسونه لري په خپلو کیسونو کې د نه پرمختګ او په دې برخه کې د چارو لسستوالي شکایت کوي. رفیع الله چې په خبره مخ کې امریکایي ځواکونو سره ژباړن او ازادي رادیو ته وویل چې له 2013 کال راهیسې د خپل کډوالۍ د ځانګړي ویزې دوسیه تعقیبوي. نو موږ وایو د امنیتي ستونزو لامل په دریم هیواد کې ژوند کوي چې د پناه غوښتنې کیسې ورستای شي.
منتظر ایشو شدن ویزه هستیم که سفارت امریکا در اسلام آباد چی وقت برای ما ویزه میتن؟
مک پلی ویزه تا انتظاریو دل تا هیز کاری وظیفه نشتا. طول پیسی چی مک دلوده مصرف شوی. مک ده کرایی او لگختونو توان نلرم. مک با بدبخته ای کشدن کنو.
داشتیم یک چند دلار دیگه بود کلش رفت. اون در تقریبا ما اوائل اک آمدیم یک سی چهار مک کلش رفت. یا فعلا همه تا وی سرنوشت ماندیم.
احمد افغان چې د امریکا پی 2 کې سړی وای دا او کورنۍ خپل ټول ژوند په افغانستان کې پریښود او د کډوالۍ دوسی د چړل لپاره پاکستان ته راغی. خو وسه ل 15 میاشت وروسته هم کومه نتیجه نه اخیسته.
بل دلته زمونږ اولادونو ته زمونږ فامیلونو ته هیڅ ډول د تعلیم او تربیه هیڅ کوم آسانتیا و نشته. فقط چې اماغه د کابل نه راغلی وو دلته پراته یو هیڅ ډول تعلیم او تربیه ته لاسرسی نه لرو چې د امریکا خارجه وزارت حداقل باید یا موږ پروسس کی او کدل ته د پروسس اجازه نه ورکول کیږي باید موږ نور ملکونو ته د دوی کمپونو ته انتقال کی.
دا په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پورز یو اعلامیه خبره کړه او وی ویل چې دغه وزارت به د دوشنبه پورز د افغان تخلیه ائتلاف سره خپل هوکړلیک بیا تازه کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه هوکړلیک د لاسلیک په مراسمو کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ګډون وکړي. افغان ایواک د 200 زیات سازمانونو څخه جوړ یو ائتلاف دی چې د متحده ایالاتو حکومت سره په ګډه د افغانانو د وستلو د هڅو ملاتړ لپاره کار کوي. په همدې حال کې د کډوالو نړیوال سازمان
د جمعې پر ورځ په یو خبر پاڼه کې امریکا ته د استول شویو افغانانو د استوګنې د ویزو د غزول هرکلای کړی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د تیر پنځ شمې پر ورځ یو نوی پروسه اعلان کړی چې له مخې په دغه هیواد کې افغان کډوال کول شي خپل د لنډمهاله اوسېدو موده وغځوي او په دغه هیواد کې خپل ژوند او کار ته دوام ورکړي. د کډوالو نړیوال سازمان زیاته کړی چې دا ویزه لنډمهاله ده او دوی له همدې امله د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې د افغانستان تعدیل شوی قانون د بیا معرفي او تصویب کړي څو افغانان وشي کولای د دغه قانون پر بنسټ دایمي استوګنې ترلاسه کړي. د امریکا او اروپا لپاره د کډوالو نړیوال سازمان مشر یل شارچر په دې بیان کې ویلي چې دوی هم له کانګرس او د بایدن له ادارې غواړي چې د هغو ګڼو افغانانو لپاره چې له افغانستان نه بهر له خطر سره مخامخ دي امریکا ته د رسیدلو لپاره دي نورې لارې پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې منیدو وروسته امریکا او متحدینو یې هغه لسکونه زر افغانان چې له خطر سره مخ وو وویستل. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې په دغه کډوال شویو افغانانو کې څه باندې نوي زره امریکا ته کډه شوي دي. همدارنګه یو شمېر نور هغه افغانان چې د متحدو ایالاتو ایس آی وی پی ون او پی ټو مهاجرتي دوسیې لري اوس مهال په دریو هیوادونو کې دي چې دوسیې د امریکا حکومت لخوا پروسس شي. که څه هم د امریکا حکومت په وار وار اعلان کړی چې امریکا د دغو افغانانو وړلو ته ژمنه ده خو دوی د خپلو دوسیو د څېړلو پڅ بهیر څخه شکایت کوي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کېږم. تاسو باندې ساور له 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 19 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او او د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې احتمالا د 2023 کال جون څخه تر نوومبر میاشتې پورې به د 22 هیوادونو په 13 سیمو کې د خوړو خوندیتوب نور هم خراب شي. د نړیوال بانک د راپور له مخې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن د 2023 کال د جون څخه تر نوومبر میاشتې پورې د سترې اندېښنې په توګه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي لوړې کچې ته رسیدلې. سنا کاکړ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د کابل ولایت اوسیدونکي سمیرا ته له 3 کلونو راهیسې خوند کې و خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته خپلې دندې ګوښه شوه. نوموړی وایي چې د خپل د کورنۍ سرپرست ده، وایي خاوند یې ورک دی او له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده.
هېڅ سرمایه نه لرم چې یو کار وکړم. پخوا به خلکو خیرات راکوه، اوس څوک هغه هم نه راکوي. بیخي حیرانه یم چې څه وکړم. درې څلور ورځې کېږي چې هېڅ څه مې نه دی پخه کړي.
د کابل هر بل اوسیدونکو مقدسه هم د خپلې بېوزلۍ کیسه کوي. نوموړی وایي خاوند یې څلور کاله مخکې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو او دا له دوه ماشومانو سره یوازې پاتې شوه.
پخوا به مې د خلکو کورونو کې کالي مینځل، خو اوس د خلکو وزن خراب شوی، اقتصاد خراب شوی. اوس مې څوک کار ته نه غواړي. ماشومان مې مکتبونه پرېښودل، خرڅ مې نه شو ورکولی. هغوی هم راسره کار کوي. اوس سهار وخورم، بېګا ته ایران یم، که د بېګا ډوډۍ وخورم سبا ته ایران یم. کله کله بچیان میزی نانوایی نه سوزېدلې ډوډۍ راوړي، په هماغې باندې شپه تېرو.
دا مېرمنې په داسې حال کې د خپلې بېوزلې کیسې کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او او د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د یو راپور په ترڅ کې خبرداری ورکوي چې احتمال لري د 2023 کال له جون څخه تر نومبر میاشتې پورې د 22 هیوادونو په هغو 13 سیمو کې چې د خوړو له خوندیتوب ډېر ښه نه دي نور هم خراب شي. د راپور کې چې نړیوال بانک د جون میاشتې په 9 نیټې د ملګرو ملتونو د بشري چارو په ویب پاڼه کې خپور کړی ویل شوی چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، سویلي سودان او یمن د 2023 کال له جون څخه تر نومبر پورې د سترې اندېښنې په توګه پاتې دي. د مې د میاشتې په نیمایي کې د اوبو د منځنۍ کچې د راټیټېدو د واوري او په د کمه په غرنیو ډندونو یا یخچالونو کې د واورو له وخت مخکې ولې کېدل او په خوره کې لاندازې د لګرتوبات په نتیجه کې د افغانستان په شمالي لویدیز او مرکزی سیمو کې د غنمو په وګو او ورشوکانو کې د پام وړ بچوالی راغلی دی. همدارس تر ډیره اټکل کېږي چې له منځنۍ درجې توده هوا به د روان کال له جون څخه تر اګست میاشتې پورې دوام وکړي، چې په دې ترڅ کې به د درېیم پرله پسې کال لپاره وچکالي له کبله د کروندو د دوهم فصل حاصلات محدود شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام میان وحیدالله امانی څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وه چې په اوس وخت کې په افغانستان کې تر 15 میلیونه زیات وګړي د خوړو له پلوه له نخوندیتوب سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي روان 2023 میلادي کال به په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
سمو غاګل ازادي راډیو او ریقدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو پزړه پوری راپور د ملګرو ملتونو تر سره لنان چرته او بهې د ملګرو ملتونو تر سره نه لاندې په یو نوی چیرنه کې څرګنده شوی چې د شمالي قطب کنګلونه تر هغه څه چې په خواټ کال کې د ژر ویل کیږي. په دې سیړنه کې خبرداري ورکړل شوی چې حتی که د ګلتونی غازونو په مخنیوي کې پرمختګ هم وشي، د شمالي قطب کنګلونه به بیا هم ویلې شي. موضوع تفصیل اسمت ساروان اوروي.
په یو تازه سیړنه کې څرګنده شوی چې د شمالي قطب کنګلونه به د 1600 کلونو ترمنځ یو مخ وبشي. په دې سیړنه کې ویل شوی حتی که په نړۍ کې د کاربون ډای اکساید د خپرېدو اندازه کمه هم شي، د شمالي قطب کنګلونه ممکن د دوبی په فصلونو کې یو لسیزه تر هغه څه مخکې بیخي ویلې شي چې اټکل یې شوی و. په دې څېړنه کې چې په نیچر کمیونیکیشن ساینسي مجله کې خپره شوې، په شمالي قطب کې د کنګلونو قشرونه د 40 کلونو په مخه ارزول شوي دي. په چیرنه کې وړاندوینه شوی چې حتی که د ګلتونی غازونو د خپرېدو په تیره بیا د کاربون ډای اکساید د خپرېدو په مخنیوي کې پرمختګ هم وشي، د راتلونکي لسیزې د نیمایي او د 2050 ترمنځ به په لومړي وار د سپتمبر داسې میاشت راشي چې هیڅکله کنګل نه وي. څېړونکو له 1990 څخه تر 2019 پورې د هرې میاشتې د هوا درست معلومات راټول کړي او بیا یې هغه له جوړ شویو ماډلونو سره پرتله کړي دي. دا معلومات ښیي چې د شمالي قطب د کنګلونو قشرونه د سپتمبر په منځویو کې په اوړي کې تر ټولو کم حتی کمیږي. دا د اقلیمي بدلونونو د خرابیدونکو وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د پلاوی تر ټولو وروستی راپور دی. د پلاوی له 2020 څخه تر 2022 کلونو د اقلیمي تغیراتو په راپور کې وړاندوینه کړې و چې په 20مې پیړۍ کې د ګلتونی غازونو د خپرېدو د اندازې متوسط ته په کتو به د شمالي قطب کنګلونه د رواني پیړۍ تر نیمایي دوام وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ سره زما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو سره د خلې ده چې د افغانستان غنم او نور خارجي مملکتو ته پرې نږدې ځکه چې په افغانستان کې خوار او غریب خلک شته.
یو ځل بیا د فراه ولایت څخه در سره په تماس کې یم. زبروره دغه د زراعت پر برابر بیا خبره در سره شریکوم. وروره لازم ژختر او مسلینو پوری ورسوي. لازم د فراه پیاز او ترشک ټول رسیدلی په خ دې پیاز مولا شروع کړی نن دی. خو سشکل تجار نه لري، تجاران نشته اصلا، نه دی ورسره غلی پرو سشکل دا وخت تجارانو په 50-60 او 70 روپۍ من خرید کوي. مسشکل به هیڅ څوک نه دی راغلی او د ام رسیدلی د ګرمۍ او جدي دا پاک دی وکړي تاسو دا زموږ ژختر یو چا ورسوي او دغه د ایران پیاز بند کوي بند کوي. وروره دغه راځي زموږ پیاز دلته ټمبه پراته دي په ځمکه کې په زرګونو ټنه پیاز زموږ پراته دي. موږ د ایران پیاز تر قیامت څه کوو چې د ایران تاجر هلته ایران تومن صفر دی. د ایران بزګر چې په هر قیمت په هر اندازه کښته قیمت د خپل پیاز خرڅ کوي پر تاجر باندې، هغه دلته د افغانۍ په بدل کې افغانۍ پر لوړه د ورته ګټي. نو موږ خو دلته کودونه ګران رانیولې دي، په 8000 افغانۍ مو هر ګونی کود رانیولې دي. موږ ته ګټه نه کوي چې موږ ارزانه خرڅ کړو، دوی ته ګټه کوي چې دوی راولي. دوی خو تومان ارزانه ده چې په هر څو خرڅ کې دلته افغانۍ پر لوړه د دوی ګټي چې دلته په هر څو ورکې.
عبدالهادی هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډیر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ، چا هندارې.